احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې مو کابل ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان د سفر او تر هغه مخکې د دې هیواد د یو بل پلاوي د سفر له اهدافو خبرو. دا به هم واوري چې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو یا وتلو په اړه خبرې وکړي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ترکی چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وشل تراژیدي وبلله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر پسرلي پورې به د کرونا ویروس ضد واکسین ډیرو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. شاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. پلسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکي چې د ځینو سختو راپورونو په ترڅ کې په برخه کې د دایي د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست انډریو کیلتري لیکلي چې د الیاس ته یې له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیچ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس تایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخص و. الیاس تایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماری اریکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخلي سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو او خبریالانو باندې بریدونه پکې غندل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم درس د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا شوهلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلي چې د دغه سي جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅې وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي یې ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب دوی ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. ډانلډ ټرمپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د اروپا او منځني ختیځ د وو هیوادو سفر پیل کړی. دی به د دې سفر په ترڅ کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. او روسي خبر ده چې د دیوالی 500 ورسنۍ جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوي ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نو څوک ولا خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګنې ګونې ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سر وتلې يم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
تر اوسه په هند کې 3,500,000 ډیر کسان په کورونا وایروس سخت شوي دي. اوسه د اروپا منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وای
په پام کې ده چې د دې اونۍ تر پای پورې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغې تلیفوني مکالمه په نتیجه کې ترسره کیږي چې تیره میاشت دواړو رهبرانو درلودله. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي. مننه.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه صفی الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادل سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان دې په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندوی یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت آسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو آسانچاري شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوې تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولی. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې لدی اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خبريږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله او رستربلی مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخواله یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال به روانونی د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د اروپا او منځني ختیځ د وو هیوادو سفر پیل کړی دی. په منځني ختیځ کې به قطر ته هم سفر وکړي. دی به د دوشنبې په ورځ په پاریس کې له چارواکو سره خبرې وکړي. فرانسه وایي د دې لیدنې کتنې پر مهال به له ښاغلي پومپیو وغواړي چې امریکا دې ژر له افغانستان خپل پوځیان نباسي. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل:
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جګپوري سلاحکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستانه خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داره چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. د دې خبرونې تر خپرېدو مخکې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعاتي څېړلې دي. دغه چاپي خبرونو ته ناجه صاحبۍ کتنه کوي.
8 صبح رسپانی په خپل سر مقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته اشاره سره لیکلی د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوې راغلی طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلی او دغې ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ټرمپ له لورې د پیل شوې سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرسیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ټرمپ